السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2023 کال د سپټمبر د میاشتې 25 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې 219 پروګرامونه د مشال رادیوي مجله او سروې لرو، خو اول د دې سات خبرونه لا فرخندا صد نورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سایټکی. وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي نړیوال دي د افغان ولس لپاره د طالبانو مرسته وکړي. د خیبر ضلع چارواکي وایي د هغه پولیسو خلاف یې کاروایی پیل کړې ده چې د نشو تورونه پرې لګېدلي دي. او پاکستاني چارواکي وایي که د سپټمبر تر 30 نیټې پورې چا د کورونا واکسین ونه لګول نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په افغانستان کې بشري ناورین مخنیوي لپاره د طالبان حکومت سره مرستې وکړي. عمران خان د سپټمبر په 23 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې ته د ویډیو لینک له لارې په وینا کې ویل چې کچرې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په موجوده حالاتو کې مرسته نه کوي نو دغه هیواد یو وار بیا د ترهګرو په محفوظ ځایونو کې بدلېدای شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې افغانستان تر یو حساس وخت تیریږي او باید د وخت ضایع کولو پر ځای بشري مرستې وکړل شي. عمران خان په خپل وینا کې دا هم ویل چې په امریکا او اروپایي هیوادونو کې ځینې سیاستوالان په افغانستان کې د روانو حالاتو ذمہوار پاکستان بولي، خو په دې هر څه کې تر ټولو زیات پاکستان هم اغیزمن شوی دی. د جنوبی وزیرستان ځایي مشران وایي حکومت تی لومړی د دوی د ځمکو شخړې هوارې کړې او له دغې وروسته د جنوبی وزیرستان په دوو برخو کې پر تقسیمولو کار پیل کړي. دا له هغې وروسته ده چې د سپټمبر پر 30 وزیر اعظم عمران خان د ډیر اسماعیل خان د زرعي پوهنتون د پرانیستې غونډې ته په خپله وینا کې ویل دوی به جنوبی وزیرستان په دوو برخو کې تقسیموي او د دغې لپاره به لومړی د مسجدو او وزیرو ترمنځ د ځمکې شخړې هواروي. بلخوا د جنوبی وزیرستان مشرانو د سپټمبر په 15 مشال ریډیو ته ویلي وزیر اعظم عمران خان باید لومړی خپلې پخوانی اعلان شوې منصوبې عملي کړي. د وانی یو ځایي مشر ایاز وزیر وایي
جنوبی وزیرستان ته تر نن تاریخه پر یو جج نشي لاړل جوډیشری د مو په بلا ضلع کې نستادو نو دوی ضلع ابودي خو صدا سیاي ما چې دا بالکل ناممکنه دو او د مو یقین نه کیږي چې دوی ضلع دای جوړه کې ویل چې د مو یو ضلع دای نشي ابودا ولای. دوی ضلع خو ډېر خرڅه غوړي.
د سیمې مشران او پوهان وای په جنوبی وزیرستان کې د بیلابیلو کامونو ترمن د سمکو په خوانی لانجې وی چې د انتظامی چارواکو په خبره د هواری هسي کوي، خو ځای ولسوای د کلونو راهسي د غوښتنه د ولا هم نه د هوار شوی. تاسو مشال رادیو ته وګی په کوټه کې د پولیسو لخوا د هغو 51 ستکونکو د نیول کېدو پر ضد احتجاج شوی دی چې د میډیکل داخلي ټیسټ پر ضد په کوټه کې پر لټ پیل کړی وو. د کوټه پر لیاقت پارک چوک د احتجاج پرون د سپټمبر په 23 تر سره شو چې پکې د پوهنتونونو او کالجونو غړو ستکونکو برخه لرله. د دوی غوښتنه وه چې د بلوچستان په میډیکل کالجونو کې د داخلي ټیسټونو آنلاین نه بلکې په پخوانی طریقه واخیستل شي. ستکونکي دا هم وایي حکومت ته هغه پولیس له دندو لرې کړي چې د احتجاج په دوران یې پر دوی تشدد کړی دی. بل خاطر ورځ پولیسو نیول شوي 15 ستکونکي د کوټې یو ځایي عدالت ته وړاندې کړي چې وروسته د ځینو نورو پلټنو لپاره عدالت د 2 ورځو لپاره دوی پولیسو ته حواله کړي دي. د خیبر ضلع پولیس وایي په مبینه توګه په نشو روږ دي ځینې پولیسان یې له خپلو دندو ماتله کړي دي. د خیبر ضلع پولیسو بیان زهیر اپریدي پرون مشال رډیو ته ویل پخوانی خاصدار چې اوس د پولیسو حیثیت ورته ورکړل شوی دی په هغو کې ځینې په مبینه توګه په نشو اخته شوي دي او که دغه پرې ثابت شول نو له دندو به لرې کړل شي. بلخوا تورنو پولیسو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې د آیس 400 هیروینو نشه زیاته شوې ده. او بل خبر دا چې پاکستانی چارواکي وایي که د سپټمبر تر 30 نیټې پورې چا د کورونا واکسین ونه لګول نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي. د روغتیایي چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم د ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان پرون په یو ویډیویي پیغام کې ویل چې د ژوند عادي حالت ته د راوستو لپاره واکسین لګول لازمي دي. که څه هم نوموړي د بندیزونو په اړه وضاحت ورنکړ، خو په پاکستان کې د کورونا وبا د سار د کنټرول ادارې ویلي دي چې کوم کسان واکسین شوي نه وي نو له 30 سپټمبر وروسته به هغو ته په هیواد کې دننه یا بهر په هوایی جهاز کې او له 15 اکتوبر وروسته به ورته په ولسی ترانسپورت کې د سفر اجازت نه وي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجلې. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار نجیب عامر جوړوي. راځي چې ورته وښو.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې غنه کې له ډاکټر محب وزیر سره پر دې موضوع غږیږو چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې پیښې پر پښتو ادب څه اغېز پرې باسل دي. محب وزیر پر دې موضوع یو څېړنیز کتاب هم لیکل دي. نو را سره پاتې شي او واورئ چې په تیرو 20 کلونو کې کومې کیسې په افغانستان کې دننه او د افغانستان نه بهر په نور نړۍ کې مخې ته راغلي دي. ډاکټر محب وزیر صاحب ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي. په سر کې به زده تاسو کوم چې تاسو نه چې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې پیښو زمونږ په ادب باندې تاثیر درلود کنه؟
دا څنګه چې زمونږ پښتو ادب چې مونږ ګورو یا سیدو نو یقینا چې د ډېر وخت راسه زمونږ په سیمه د جنگ او د جدل او د یو د بحراني حالات او یو کیفیت ته یو تیریږي. د هغه نه عام وګړي هم متاثر دي، د هغه نه شاعر ادیب هم متاثر دي. نو دا ټول سیزونه چې کوم دي دا زمونږ د ادب برخه جوړیږي په سناسه شکل کې. کومو ګورو دي خصوصا د اویای ملاسی نه پس دا صورت حال دے. نو مونگ یو خدا خبر چې لکه دا کم ادب د 9/11 نه رستو دی او کم ادب د 9/11 نه مخکې دی، دا واقعي چې یو ګران سوال ضرور دی. ځکه چې دا ټول موضوعات د دور د 1300 کالو موضوعات تقریبا یو شان دی، نو د دې بیلواله مشکل دی. البته مونږ به دا ګورو چې کم کتابونه د 9/11 نه رستو راغلي دي، کم مخکې چاپ شوي دي، هغه هم زمونږ دپاره د بیلتون یوه وسیله جوړېدای شي. یا مونږ د شاعرانو ادیبانو بنیادی چې کم د دې د شاعرۍ هغه جوبن دور دی یا د ادب د تخلیق کولو هغه ځوانۍ دور مونږ ورته ویلی شو، یا د جوبن دور ورته ویلی شو، یا د عروج دور مونږ ورته ویلی شو. مونږ هغه ګورو چې هغه د 9/11 نه مخکې دی یا هغه د 9/11 نه وروسته دی. نو په دا یو تناظر کې هم مونږ د بیلتون یا بیلواله کوو.
ډاکټر صاحب زمونږ په سیمه کې خو جنگ د سپتمبر د 11 د 2001 کال د سپتمبر د 11 نه مخکې دغه جنگ پل شو، بلکې 40 کاله مخکې په تیر شو. نو زمونږ په ادبي نړۍ کې چې د جنگ په موضوع فنپاری جوړیږي یا څه لیکل کیږي، نو لیکوال شاعر یا خبریال خبره له کومې نیټې نه شروع کوي؟
زمونږ ډېری شاعران داسې دي لکه مثلا رحمت شاه سایل به مونږ واخلو چې هغه د 9/11 نه وروسته هم هغه شاعري کړې ده، بلکې کوي لګیا دی. خو د رحمت شاه سایل د عروج دور چې کوم مونږ د 9/11 نه مخکې وینو، نو هغه حواله سره مونږ د رحمت شاه سایل هغه د فکری چې کوم مقام دی، چې کوم عروج دی، چې کوم جوړښت دی، چې کوم تشکیل دی، هغه مونږ داسې یو مخې د 9/11 سره نه تړو. البته دا دي چې داسې واقعې که هغه په شعر کې ذکر کړي وي، که هغه په افسانه کې ذکر کړي وي، که هغه په بل څه لیک کې ذکر کړي وي چې هغه واقعې د 9/11 نه وروسته مخې ته راغلي دي، نو ظاهره خبره ده بیا خو هغه د 9/11 په دغه کې مونږ تړو. باقي د 9/11 اثرات خو یقینا چې زمونږ په شاعرۍ باندې، زمونږ په افسانه باندې، زمونږ په ناول باندې، ایون چې زمونږ په تنقید باندې زمونږ په تحقیق باندې موجود دی شتا دی په افسانه یہ ډیر زیات اثرات دی او خخکارا دی چې پاغه کې مرحوم طاهر افریدی افسانه دی پاغه کې د نورالامین یوسفزی افسانه دی پاغه کې د فاروق سرور افسانه دی پاغه کې د زرین انزور افسانه دی پاغه کې د زمونږ نور چکم افسان نگار دی پروین ملال افسانه دی نو دا ټول او دا سه نور کسان دی چې هغه نمونه اوس فهرست نه جوړم نو هغه موجود دی دارنګ په ناولونو کې لکه زه ناولونه زه بار بار ما په سو انټرویوګانو کې دا ذکر کړی دی چې وګما سبا چې کوم ناولونه دی یا د طاهر افریدی تربوزک دی یا مثلا د فاروق سرور ساګوان دی یا دا د سعد الدین شپون د روستي ناولونه چې کوم دی یو دوه دا ناولونه دی داسې نور ظلمو ناول نگارانو کې خو یو شمېر ناول نگاران داسې راځي چې هغې دغه کړي دي ناولونه په دې پېښه باندې لیکلي دي.
وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلوي. نو د تیرو څو لسیزو جنګونو پښتانه او افغانان تر هر چا زیات ځپل. آیا که جنګونو موږ بې کوره بې اوره او بې شتمنیو کړو خو ادب را ته غنی کو کنه؟
زه داسې ګڼم چې تاسو چې کومه خبره کوئ چې لکه زمونږ ادب یې غنی کو یا ادب یې شتمن کو لکه اوس ادب یو داسې سیز دی چې هغه چاله ډوډۍ خو نشي ورکولی هغه د چا د ژوند د اسانه کولو هغه چکم لکه فوری یا سملاسی چکم سبب نشی جوڑے دلائے نو ادب خو غنی کو خود چکم ددی پا بدل کے کم افغان پختون افغان تک میں دردناک صورتحال سرا مخش کم تکلیفون سرا مخش کم غمیز سرا مخش کم زور دل کوم وزوره دو کوم د سستون زپاتې نشو چې د پښتون افغان هغه سره مخ نشو نو ما په خیال دا د هغه په بدل کې بیا د لوی نقصان دی چې ګنی زمونږ ادب ورسره غنی شو او ظاهره خبره ده دا خو صرف زمونږ ادب نشو غنی بلکې زمونږ چې زمونږ ادب دومره غنی شوی هم نه دی دا که په یو بل کام داسې کړمې داسې ستونزې داسې تکلیفونه داسې یو لویه غمي چې تېره شوې وې د هغې ادب به پته نشته چې کوم ځای ته رسېدلی و بالکل یو نړیوال ډامیننت یو حیثیت به حاصل کړی و خو پښتو ما مخکې ذکر وکړو چې د پښتو ادیبانو شاعرانو چې کومې ستونزې دي شاید هغه وجه وي چې موږ هغه رنګ ونه کړی شو خو به هر حال ادب یې غنی حکم خو د ډېر په ډېر لوی قیمت هغه قیمت ما په خیال ډېر لوی و او زه لکه د شتمنۍ کېدلو د ادب د شتمنۍ ته د ادب د غنی کېدلو ته لکه دومره خوشحاله نه یم څومره خفګان چې زه د دې پښتون افغان وطن په دې غمی ځوان دی.
په افغانستان او پاکستان کې کوم پښتانه یا د نورو ژبو لیکوالان یا شاعران دي چې په ځانګړي ډول یې د 2001 کال پیښو نه پس مخې ته راغلي حالات په خپلو ناولونو لنډو کیسو یا نظمونو کې انځور کړی دی؟
د 2001 نه پس ته د دې پیښې نه پس ته وکی چې ډېر شاعران ادیبان په افغانستان او پاکستان کې داسې شته چې هغه مخې ته راغلي دي هغه دا کار کړی دی خو هغه پر دومر لوی داغه سره دی په لوی شمیر دی چې زه به داغه فرست ته اوس دلته تاسو مرتب نه کړی شم خو ما په خیال دا څه د بغیر د شکو د شوبې نه دا خبره سړی کولی شي چې ډېری شاعران مخته ځکه چې دا اوس که تاسو ګورئ که نه د 9/11 تقریبا شل کاله پوره کیږي په شل کاله کې یو ځوان چې کوم دی هغه یو ماشوم چې کوم دی هغه زلمیتوب ته رسېږي نو ظاهر خبره در هغه چې ظلمی توب ترسی نو دغه تخلیقی عمر خوم دغه شل کله نه اتلس کله نه پسته تخلیقی عمر شروع کیږي نو هغه به مخکې تر اغلی بی بل دادی چې د 9/11 وروسته مخکې کسو داسې شاعران وو زمونږ سره داسې ادیبان وو چې هغې شاعري خو کوله خو ما چې مخکې کوم ذکر وکړ چې هغه د جوبن دور دی هغوی نه وو د هغه د عروج دور دی هغوی نه وو نو هغه سیز چې کوم دی دا د 9/11 نه پسته راغلی لکه زه به د کوزه پښتونخوا کې تاسو ته ذکر وکړم چې ممتاز ابرکزی دې نه مخکې هم شاعري کوله خو د 9/11 نه پسته دی هغه د چې کوم د شاعرۍ زور وو هغه مخې ته راغلی داسې کیسره پرېږدې به زه تاسو ته وښایم او داسې ریاستنی به یوم چې زه تاسو ته وښایم داسې زمونږ نور یو شمېر کسان چې کوم دي دا تاسو پخپله چې کوم شاعري کوئ یا مثلا د افغانستان نور ډېر ظلمي شاعران داسې شته چې هغې مونږ په دغه دور کې چې د 9/11 نه پسته دی هغوی د شاعرۍ زور مخې ته راغې نو دا ډېری شاعریانې مخې ته پیدا کړي دي راوستې دي د حالاتو چې دغه غمیزه یې په ادب کې هم په شعر کې هم په فکشن کې هم ځای کړی.
ډاکټر محبوب وزیر صاحب زمونږ لخوا د 2001 کال لپی خورست مخې ته راغلي ادبیات په نړیوالو ساسو په خیال خرڅېدای شي زما مطلب دی کوش باړل شي
سو پر چې د یولسم ستمبر د پیښه نه وروسته چې کوم ادب تخلیق شوی دی د هغې د ترجمې یا د ژباړو خبره ده نو یقینا چې داسې شته لکه زه به دا واخلم چې نصیر احمدی ناولونه چې کوم دي په هغې کې یو دوه ناولونه لکه داسې دي چې که ترجمه وژباړل شي نو عالمی مارکیټ لرلی شي او خلق به خوښ کړي. دارنګې د پښتو افسانه کې هم زه دا ګڼم چې که د پورا په پورا افسانیاوي ټولګې نه وي خو د مختلفو د بیلابیلو افسانه لیکونکو منتخب افسانې که چاپ شي وژباړل شي نو هم نړیوال مارکیټ کې ځای موندې شي. زه داسې ګڼم چې د ساګوان ناول هم یو بهترین عالمی مارکیټ پیدا کولی شي ځانته او مارکیټ نه علاوه مارکیټ هم ډېر ضروري دی. د ګټې د خبره مونږ نه کوو چې مارکیټ خبره مونږ کوو مونږ د ګټې خبره نه کوو بلکې مونږ دا خبره کوو چې نړیوال هغې هغه تصویرونه هغه فکشن هغه ادب چې کوم د افغانانو د پښتنو په د ژوند باندې لیکلی شوی دی هغه دوی پیک کولی شي او که نه شي پیک کولی. زمونږ د مارکیټ نه مقصد دا دی چې هغه دوی اخذ کولی شي که نه شي اخذ کولی نو هغه په څه نه څه شکل کې د ژباړو او د عمل چې هر څومره دی مونږ دا نشو ویلی چې د فلانی دا سو مثالونه مې درکړل. د دې نه علاوه هم که نور داسې ادب وي نو ژباړې خو ډېر ضروري دي په څه نه څه شکل کې د هغې نه خلک اخذ کولی شي او هغه یو نړیوال تاثر جوړولی شي. نو ستا زموږ سره په فکشن کې داسې فن پارې په شاعرۍ کې هم ستا سره چې هغه مونږ د نړیوالو په مخ کې کېښودلی شو.
ډاکټر صاحب مونږ ښه ژباړونکي لرو چې پښتو آثار نورو ژبو ته واړوي.
مسله بدقسمتي دا ده چې زمونږ د ژباړو دا عمل چې کوم دی دا ډېر قوي نه دی بلکې د نشت برابر دی خصوصا بیا زمونږ د پښتو نه نورو ژبو ته ژباړې دا عمل د نشت برابر دی. پښتو ته د نورو ژبو نه ژباړې خو بیا هم څه لږې ډېرې کېږي وخت په وخت خو د پښتو ادبیات نورو ژبو ته اړول دا عمل بیخي ولاړ دی. نو دا ډېر ضروري دی چې وشي او نړیوالو ته ورسیږي زمونږ د شاعرانو زمونږ د ادیبانو دا خیالات.
ډاکټر سیبوس چې د 2001 کال په پیښو شل کاله واوړېدل امریکایان بیرته لاړل، آیا د 2021 کال به هم د ادبي فنپارو د تخلیق لپاره یو غنی کال وي؟ آیا ډېرې کیسې، ناولونه او کتابونه به د دغه کال پیښو ته په کتو هم ولیکل شي کنه؟
اوس چې تاسو کومه خبره کوئ چې غنی بیرته امریکایان لاړل او دا به د پښتو ادب باندې ساسرات وغورځوي، یا دا به دا کال به د واقعي د ادب دپاره یو ښه کال ثابت شي، نو ظاهره خبره ده ما اوس دوه افسانې لوستې دي په دې حوالے سره، یو د ډاکټر همدرد یوسفزي افسانه او یو د لال بادشاه ازمون افسانه. نو دا ډېرې جنداری افسانې وې دواړه، او بالکل په دغه تناظر کې لیکل شوې وې. لال بادشاہ ازبون افسانہ سے کما ہوا ارے نم خود مچان و غبل پنم ہوا، اور ارے باقاعدہ کتاب ذکر کرے کم شیخ ویل کے دل سے دغنا پاتے شو نو دا دارنگ دے ڈاکٹر سے ہمدرد سے کما افسانہ ہوا نما بخیل پدې باندې به هم ادب خو داسې یو شی دی تاسو ته ډېره ښه پته ده چې ادب خو د هر هېڅ قسمه ایونټ نه، هېڅ قسمه واقعې نه، پیښې نه، سرغړونه کولی نه شي، هغه خو به خامخا په څه نه څه شکل کې ځان ظاهروي. خو زه لکه حیران یم چې په دې فوري رد عمل پترس کې لکه 15 ورځې د دې نه کېدلې، 10 ورځې نه کېدلې، بلکې زه وایم چې 15 ورځې پس دا دوه افسانې مالوستې دي، او دومره فوري رد عمل کې افسانه لیکل تخلیق لکه فوري حواله سره ہوتا پمانه ډېره ښه پته ده چې جرنلستان یو فوري تاثر ورکولی شي، واقعه رپورٹ کولی شي، یو شاعر ادیب دومره فوری ریسپانس نشي ورکولای، دومره سملسی سیز هغه نشي انزور کولای. خو دې دوړو افسان نگارو چې په کم بهترین فنی تخلیقی انداز کې دغه واقعي یا دا کیسه انزور کړي او یو اړخ یو اړخ راغسته، او همدل په خپل اړخ کې تلې، او هغه ما په خیال د هوایی ډګر چې دا کومې پیښې وې او دا کومې منډې تړلې وې په هغې باندې لیکلې وه. او ازمون صاحب چې کوم دی، ازمون صاحب خصوصا د بیرغ په مسله باندې زیات زور ورکړو. نو دا دواړه اړخونه چې هغوی کوم په فنی او تخلیقي انداز کې پیش کړي وو، نو زه حیران کړم چې دومره سملاسي ادب انځور کې یو پیښه انځورول دا واقعي یو ستر تخلیقي او فنی صلاحیت غواړي. او شته دې په ملګرو کې زمونږ په شاعرانو ادیبانو کې دا صلاحیتونه شته چې دا سیز به دې انځوروي. خو ظاهره خبره ده رور به دغه کوي، یا خو ډېر خلک داسې دي چې د هغه د سکوت د اثر نه ندي راوتي که نه، نو سکوت دی دا د حیرانۍ ده، داسې د چا خیال نه و چې داسې به کېږي. دومره زر زر هر څه سیزونه وشول، نو دا دومره زر زر سیزونه چې کوم دي دا لکه خلک د هغه دغه نه ندي راوتي، یا نو دا وروسته بیا کېږي. د دې به ښه اړخونه هم راخلي، د دې به بد اړخونه هم راخلي، د په پښتنو د دې ساسرات دي، په افغانستان یې ساسرات دي، ښه اړخ ښه اثرات دي یا بد اثرات دي، دا ټول څیزونه به دوی راخلي. او ادب خو خامخا ادب کار هم دغه دی چې هغه به د خاورې د جغرافیې د حالاتو د واقعاتو د پیښو په تاثر کې د شاعر ادیب د ځانګړي تخیل په بنیاد د هغې په اساس به یو نوې تمثیل یا تمثال مخې ته راوړي او هغه به انځوروي.
ډاکټر محب وزیر سے فکر کوي افغانستان ته راغلو نړیوالو ځواکونو منځ کې به داسې کسان هم ول چې ځان سره به زمونږ کیسې وړي وي او کتابونه به پرې ولیکي؟
دا ظاهره خبره ده، ګوره دلته چې برټش راغلی وو، دلته حکومت کړی وو، نو دی باقاعدہ زمنگ د پختو ادب تاریخ د معلومول د پاره دوی تحقیقات کړي وو. دوی د خوشحال خان خټک شعرونه ترجمه کړي وو. دوی ولسی ادب په چاربه تو باندې کار کړي وو. لکه موږ د مستشرقین دا کردار چې کوم دی د پختو ادب په وده کې په ترویج کې لکه د هغوی کردار ته موږ دغه خو نشو نه انکار خو نشو کولی. دارنګ سل کاله په امریکا کې سل کاله امریکای یا یورپی ټولنې یونین چې کوم دی هغه دلته ځواکونه راغلي وو دلته شتون لرلو دلته پاتې کېدل. نو یقینا په دې کې به ډېرو خلکو کسانو داسې هم وي چې پښتو به زده کړي هم وي پښتو لوستل به هم زده کړي وي ویل هم داسې به هم وي چې ډېرو کسانو به پدې ځواکونو کې به ډېر داسې کسان هم وي چې هغې به د ادب سره هغې که د انګریزي ادب وي که د فرانسیسي ادب وي که د بل ادب وي هغې سره به هم وسته وي. هغې باسې هم غوښتل چې یار زه په خپله د خپلې ژبې ادب لولم آیا ته د افغانستان د ادب په حوالې سره ته ځان معلومات وکړه چې دا څنګه دي. نو دوی به خپلو مترجمینو ته خپلو ملګرو ته افغانیانو ملګرو ته دا ویلي وي باقاعده چې مونږ ته داسې ادب را پیدا کړي مونږ ته داسې هغه مونږ ته وژباړی مونږ پرې پوه کړي یا بیا هغه سیزونه کتابونه دوی چې کوم وي هغه ځان سره وړي خامخاوي لکه څنګه چې تیر ذکر ما وکړو ما لکه د پیر روشان د بایزید انصاری ده خیر البیان چې کوم وامن په جرمنی کې را پیدا کوم داسې نور زموږ ډېر مواد چې کوم دي هغه اوس هم زموږ د برټش لایبرریانو کې پراته دي. نو دا امکان شته چې دوی به داسې ځونه ځان سره وړي وي وخت په وخت شاید چې مخې ته هم راوړي د ژباړو په شکل کې هم راوړي مخې ته مونږ ته پته ولګي د هغې په تاثر کې د لیکونو حوالې سره په اخبارونو کې یا که نه وي خو چېرته په لایبرریو کې خو به خامخا خوندي کوي. دا 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 د وړنو چې دا کوم کار دی دا زما داسې خیال هم نه شي صرف چې ګنې د اوسنو دور شاعرانو ادیبانو آثار به وړي وي دا هم امکان لري چې ډېر زاړه او نایاب څیزونه یې هم وړي وي ځان سره او ځکه چې هغې خو په دې ارزښت او په اهمیت خو پوهېږي دا خلک. نو کېدای شي زموږ ډېر زاړه نایاب ادبی آثار یې هم ځان سره وړي وي او په خپلې لایبرری ته ډکې کړي وي که نه. نو دا هم کېدای شي بهر حال دا چې کوم تاسو دا موضوع ده د 9/11 په پښتو ادب باندې اثرات یا د هغې پس منظر یا راتلونکي دا غواړي څېړنه ډېره اوږده څېړنه غواړي چې باید په دې باندې ډېر خبرې وشي او ډېر کتابونه پرې ولیکل شي. دا ډېره ستره غمیزه وه.
دا لیکوال شاعر او سیرونکي ډاکټر محب وزیر چې پر پښتو ادبیاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11 مینیټه د پیخي د غیس پاړی له مشال لډیو سره خبرې کولې. بل اونۍ بعد د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې يم. تر غیزه نجیب عامر در سره مخه کوم. ښه دا او باد اوسه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام سروې. په دې پروګرام کې مونږ نن له حسنا بیگم سره خبرې کړې دي چې په پیښور کې یو تیر انداز ده. راځي چې دا پروګرام په ګډه واورو.
په
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروي پروگرام کې موزم علي امیر ساده هر کلی کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بئ نن نصر په خبرونه کې لپی خبره حسنا بیگم میلمنه ده حسنا د تیرو سلورو کلونو راهیسې آرچری یا تیراندازی کوي او په هغه لوبه کې د سرو زرو دوه تمغې اغستې دي هغه په خیبر پښتونخوا کې یوازینی جینۍ ده چې په پیرا آرچری یا د مازورانو په تیراندازۍ کې د سرو زرو تمغې اغستې دي نن په پروګرام کې له حسنا سره د هغې په ژوند او کار خبرې کوو هغوی را سره د ټلیفون په لاین ملګري شوي دي راځئ چې ورته ستړي مشي وایو سلامونه وعلیکم السلام حسنا ډیره ډیره مننه چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې برخه اخلئ څنګه تاسو ښه یاست
شکر الحمدلله منی هتا څنګه
بالکل ټیک ټاک امید کوم چې تاسو به هم ښه یاست خوشاله یو چې نن تاسو سره خبرې کیږي
مهرباني ډیره ډیره مهرباني تاسو
مننه حسنا نو بس دا نیم سات پروگرام چې دی هغه موږ تاسو ته ځانګړي کړی دی تاسو د ژوند په اړه تاسو د لوبې په اړه هر څه تاسو په دنه کو نو ولنی تاسو په زو کم چې پاتې کیږي خو تاسو په پیښور کې نو دا راتوي چې د کم کلی سره تاسو تعلق دی او بیا تعلیم تاسو چرته نه حاصل کړی دی
بسم الله الرحمن الرحیم زه د پېښور یم د چارسدی بیسیکلی خو زه د چارسدی یم او دلته په پېښور کې رنګ روډ باندې اوسېږم تیراندازی اور دغه بتا سره تاسو خبرې کوو تاسو نور
بالکل بالکل حسنا تاسو ویلې چې تاسو تعلق د چارسدی سره دی خو تاسو په پېښور کې پاتې کیږئ او څو کلونه شو چې تاسو د چارسدی نه دغل ته راغلی بیا تاسو خپل تعلیم په پېښور کې مکمل کړ
جی بالکل د بچپن نه موږ دلته پېښور ته راغلی او زمو تعلیم اومدن په استعمال درس په سپیشل ایجوکیشن نه حاصل کړی دی
ها سپیشل ایجوکیشن او تاسو لسم پورې سبق ویلې کنه میټریک
جی جی بالکل جی بالکل
خانو حسنا لکه ولې لسم پورې تاسو سبق ویلای تاسو مخ کې سبق ویل نه خوخته لو کو څنګه لکه زما مسلې وی
بالکل دا مسله دا چې وچی زما د بچپن نه دا پایلټ شو کو چې زه پایلټ جوړېږم خو چې کله زما عمر د 14 کال شو نو ما بیا دا سوجو کو چې مې زما لکه بیا ما د فیلینګ شو چې زه خو پایلټ نه شم جوړې دي نو پایلټ نه شو جوړې دي زما ډیسیبلټی دا چې و چې ډیسیبلټی وجه باندې ما خپل ایجوکیشن نه شو دا کولې کنه لکه زما ډریم نه برابرې دو نو بس هغه دوران کې ما پرې هو د سکول نو بس دا که زما لږه دا ما کمزوري و
نه نو صحیح شو تاسو چې تاسو ډیر خواهش او ارمان چې تاسو پایلټ جوړ شي جهاز چلوي نو هغه د پاره یو خاص لوازمات چې تاسو وایي چې تاسو د ډیسیبلټی وجنا هغه تاسو نشو کولی چې هغه جاری وساتي خو زه پایلټ نه علاوه نور سبق تاسو جاري نشو ساتلی نور خو میدانونه دي نور فیلډ سم دي او کنه بیا تاسو بیا سي د تیراندازي
سوچ جی د دین علاوه ما دغم کړی دی سورتم سوری ما دین مخ کې چې ډیپلوم کړی دی سیول سټیچینګ او کټینګ دا بارا او ډیکوریشن ډیپلوما را سره هم دا
ها ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه خو زه دا به پرېږدو پای باندې بم خبرو کو ډیکوریشن باندې ما پای به تپوس کو نو حسنا دا راته وایي تیر اندازی تم څنګه پام راغی زه یو طرف ته خوستا سو پایلټ والا ارزو پوره نشوا تیر اندازی کله نه شروع کړه
کله چې زما دا شوق چې زه تیراندازی دا پایلټ جوړ شم بیا منځ کې دا سیس د غراز زموږه دا سی ایونټ او پاره کې دا مختلف دا ډیسیبلټی دی ونه هغه د مختلف خلک راغلو دا گیمونه جوړېدل نو هغه گیمونو کې ما حصہ واخلم زما په کې تیراندازی مقابله راوته بیا هغه چې ما وګټه لاغې کې نو ما دا سوچ کوچ دا هم دی ډیفیل سره لکه تعلق ساتي کنه چې د لږ سر تعلق ساتي نو بس بیا ما وی یره دا نېشنل لیول باندې شروع کوم دا تیر اندازي
ها ډیر ښه
نو بس بیا ما نېشنل لیول باندې دا شروع کړه
ها په کمی سطح باندې نېشنل سطح او میډلز بیا تاسو کله واغسل
میڈل ما یو 2021 کی غشت دی جی پیش اسلام آباد کی می غشت دی پ اسلام آباد شہناز شیخ گراؤنڈ چی ہاکی گراؤنڈ اگی کی زموں کا مقابلہ راغلی ہوا پاگے کی میں گولڈ میڈل اگست سے
زبردست
او بے دی سیدا تیر اندازے مقابلے
ہا 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 او ڈبل میڈل تا سو کلا اگست ہم پکا می ستا باندے وی لو بکنا کے پی کے کیا غصی
دی جی جی بالکل ہم پکو می ستا باندے وی
ہا 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 ڈیر ہا نو تا سو وی لے چے ز تا سو غاول زل چے لو برا لے د سیدا مازوران ل پاروی لو بے ترتیب شوی پائے کہ تا سو بر خوا خستا استا سو پکی تیر اندازی رہوتا نو بیا سا سو لک شوق پیدا شوی د پار بیا تا سو خاص تربیت وا غستو چرتم وا غستو اکیڈمی وا نو لک ہا ٹول کی سرا تا بیان کے
جی کہ پہلے زلوانی چما تیر اندازی نو کو نو ام دی خبر پختونخوا آرچی کلب کی یعنی دسا میم سارا کلب کی دم دا مقابلہ شروع ہوا بیا زما ڈیر زیاد شوق رہا ہو اگی چکم کوچنگ کولو نو زما ڈیر زیاد خوخ شو میں والدہ پر نیشنل لیول والی وزی بی سر شروع کم بیا زما میڈم سر خبر ہو شو ما ورتوی چې زما دا ډیر زیات زه خوخوم او زما دا خوخ چې زه دا تیر اندازی شروع کوم هغې وویل چې تاسو دومره شوق دی نو تاسو راتلی شئ ما بیا دی نه تپوسو کو چې دی فی لکه څومره به یا منی نو هغې ما ته وویل چې خیر چې ستاسو دومره شوق دی نو تاسو خیر داسې راځئ زه تاسو نه سفی نه نالم که نه او تاسو داسې راتلی شئ زه به تاسو ته ټریننګ درکوم بیا هغې ما سره ډیر زیاد کمپٹیشن کو پدی واندی چې مال د کری په سیو هغه را لرا کولې چې دا چې کری و زما ضرورت هغه را لرا کولو بیا دی اخر ما سر دی زیاد خکړی دی او بل چې هغه زو دا وی احسان نشمیرولی چې هغه با لکه دا سی وو چې بالکل سما ته به توجه او ټریننګ هغه ما سر دی زیاد مهنت کړی دی چپړ به نه وچولې هو محنت
کولو اور تاسو تاسو استاد چې دا میم سارا تاسو نوم یاد کنه چې هغه ډیره زیاته خو تاسو سره ډیره خواري وکړه او تاسو دې مقام ته را ورسوله نو هغه دا غوي تاسو شکریا ادا کوي خو د کورنۍ د ملاتړ ته پوس پو کم د کورنۍ د مرستې ته پوس پو کم زه یو طرف ته خو استاد و تاسو ډیر مدد وکړو کور کې تاسو څنګه ردی عمل څنګه چې تاسو وې چې او زه تیر اندازی کوم بیا چې له سه خواري قبول وای کې بیا هیڅ تاسو مرسته وکړه او کنه
جی بالکل زما یو رو رو چې هغه نه منله کنه چې تاسو بل ځای بهر ته وځي او خلک به څه وایي دا به وایي نو هغه بیا ما میم ته ووایي میم سارا ته مې وویل چې میم دغه شان دي زما یو ورور دی خو هغه ما د دې تیر اندازې نه دغه کوي بالکل زما ډېر زیات شوق دی دې سارې نو زه دا پرېښودل نه غواړم بیا هغې زما دا ورور روغوستو او هغې ته خبرې وکړې چې لکه دا هو تاسو اوس واده نه دی کړی چې د دې ستاسو واده وشي بیا به دا څه کوي بیا به دا نو دا مخکې لکه وچلوي چې دا خپل محنت په خپله وکړي او تاسو لاسو ته لکه کې نیمې ضرورت دا خپله برابرېږي نو زما میم ورته دغه وکړله
بیا ستاسو ورور ومنله
جی جی بالکل او هغې ومنله او دې کې زما ما سره زما رو زما امی چې کوم ده نو هغې ډېر ما سره سپورټ کوي کور کې زما وارد ورکوټي چې هغه ما بوزي راولي نو د هغه ډېر هڅه مې نوم دی د هغه ډېر زیات ما سره ځي راځي او هغه زما امی سپورټ کوي
خلک ستاسو تګ را تک چې دی ستاسو ورواره چې دی هڅه نغه تاسو بوزي را بوزي صحیح او ستاسو والده یا مور بیبي چې دا غم تاسو هغویم یادونه وکړه چې هغویم ستاسو ډېره مرسته کړې ده ډېر ملاتړ یې کړی دی اورېدونکو سروې پروګرام اورې تاسو له حسنا بیګم سره خبرې کوو په پېښور کې ژوند کوي دا د 400 او یوه تیراندازه ده او د مازورانو په تیراندازۍ کې د سرو زرو یا ګولډ میډلز اخیستي دي د حسنا بیګم سره د هغوی په لوبو او نور ژوند خبرې کوو دا پروګرام لا ختم شوی نه دی یوه لنډه د ماخلو
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غواګیې او نن موږ سره په پروګرام کې لپې خبره حسنا بیګم ملمنه ده. د پروګرام په وروستۍ برخه کې موږ غوی سره خبرې وکړې او حسنا ویلې چې دا غوی ډېر ارمان او د ماشوموالي نه چې پایلټ جوړ شي خدای دې مازورې لامل هغه ممکن نه شو نو دوی تیراندازې ته مخه وکړه او بیا د دوی د کورنۍ او د استاد په مرسته دوی پکې د مقام ته رسیدل چې دوی پکې اوس دوه د سرو زرو تمغې اخیستې دي او هغه هم حسنا تپوس وکم په دې لوبه کې چې تاسو ځان ته خوخه کړی دا آرچری ورته انګریزی کې وی تیر اندازی دې کې تاسو ته صدا سي مهم چیلنجونه دي چې مخې ته راغلي دي او هغه د هغه چیلنجونو تاسو مقابله کړی ده؟
مقابله خو دې سختي راغلي دي چې پدې کې اوس یو دغه دادې مشکلات دادې چې زمونږه د لکه اوس مونږ ته دا راغلی چې په دې ګیم دا ګیم چې مونږ کوو نو د دې ګراوند دی چې په دې ګراوند کې اوس مونږ ته وایي چې دا مزه دلته کې مونږ پواره جوړو او دا دا ګیم تاسو ټاپ کې دا مو کوي نو دا مشکلات را بیا هغه الحمدلله الحمدلله چې اوس مونږ هغه سره کې سچول دي او هغه تینا مونږ وګټلو نو مشکلات خو ډیر راغلي دي خدایو مشکلات ډیر ګران
خا تاسو وایي چې تاسو چې کمزه کې کلب دی اغل تکي مشکلو د لوبو پکولو کې او تاسو وایي چې هغه आवाज چې دی تاسو چارواکو غوغونو پورې رسول دي او په دې باندې وکارو شي اخو لکه په ګراوند کې چې کم مشکلات دي تاسو تاغه تاسو بیان کړل بلکې په دې باندې مشال ریډیو یو رپورټ هم کړو او مونږه چارواکو ته رسیدلی او هغه وی چې دا د رینوویشن یا د تبدیلی او د تعمیر یو سکار دی سلو وخت پاره و چې بیا پوره شي نو هغه بیا واپس دوی لوبغاړي واپس راغواړي میدان ته نوابو کول شي هغه خو یو طرف ته زه میدان به شروع شي تاسو لوبې به هم شروع شي تاسو لکه په دې لوبه کولو کې نور داسې څه چیلنجونه مخې ته راغلي آیا ستاسو د پاره آسان وو لکه بیا تاسو وی چې ستاسو روار تاسو بوزی ترانسپورت یا تک را تک کې څنګه مشکلات شته او کنه او بیا چې کوم خاص کسان دي یا سپیشل کسان دي د پاره د سهولتونو حل تشته دي
نه جی دا سهولت خو نشته اور بس دا ترانسپورت مسله خو ډیر زیاته ده مونږ ډیسیبل کسانو ته چې پدې کې دا چې مسله ما ته راغلی ده چې زه تلوم لکه ټیکسی وکړو او په هغه کې داسې خلکو برتاو مو سر ټیکنی کنه چې دو پیرې خو زه ټیکسی والا چې د گاډی نه دا کړی ما چې لکه تاسو مال گاډی لکه زندکو په ویلچیر باندې نو مشکلات خو ډیر راغلي داسې کس وی چې زه الته کې ادریږم نو را به شي لس روپے لکه داسې بیس روپے براله راکي نو هغه ته دا پته نه چې هم ما کټه مچول کټ سروم زه داسې اور بیا هم لکه خلک داسې کوي نو دا انسان کې یو
کمزوری
ڈپریشن ته انسان لړشي او ډیر عجیب عجیب سوچونه خلکو ته راځي کنه نو بس هغه ډپریشن ته تلوم یو څو ځله خو بیا مې حوصله نه ده بیللې واپس مې دا کوشش کړی چې یاره جون خو ډیر دی او ډیر پاتې دی او ځان له سکول پکار دی یوازې خو ډپریشن کې سړی لاړ شي حوصله نشي کولې بیا نو زه بیا حوصله مې کنټرول شي چې یاره بس خو سکول پکار دی
او تاسو وایئ چې تاسو حوصله نه ده ماته او تاسو بیا هم غواړئ چې په ژوند کې د لوبو په میدان کې مخکې لاړ شئ سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس ادب رسنو شوبز تعلیم سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي سروې خبرونه هر اونۍ د نهې پورس د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورس د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري. اوریدونکو تاسو به یو ځل بیا یادګیرنه درکو چې د سروې خبرونه د تاسو په دې پروګرام کې مونږ سره برخه اخستې شي. یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لاین دی، غوښتي تاسو سره مشوایو. سلام.
السلام علیکم عادل تورم به صد کور میذری تحصیل رضاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل حسین رورا، ډیره مننه چې د هر وخت په شان تاسو بیا هم شمولیت کو په خبرونه کې خوشاله شو. څه پوښتنه لرئ؟
پښتنه دا لرم خبر خو تاسو پروګرام ستاینه کوم چې داسې یعنی جنکې راوالو چې هغوی یعنی دوره مخ نمونه یعنی روښانه دي. دینه دا پښتنه کوم چې موجوده وخت کې تو څوره مسبقو کې تو ایسا خستی دی او څوره ګټلی دي، کوپونه د ګټلی دي او جنکو ته ته څه وایې چې یعنی دوره زمیناتو ته برابره شي تو اندې مکوم ته بنورا ورسیږي که نه ورسیږي. زناجو کې خر ډېر پابندې دي په جنکو باندې.
صحیح، ډېره ډېره مننه عادل حسین را ساسو د درې واړو پوښتنو جوابونه په خپل حسنا درکي. جی حسنا، تاسو واورېدل عادل حسین نورو د کور مینه ټلیفون کړو. دوی وی چې تاسو په څومره مقابلو کې برخه اخستې ده او څومره لوبې هم ګټلې دي هغه وایي، او بیا دوی وی چې نورو جینکو ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړي ځکه جینکو باندې خو ډېرې پابندیانې دي، محدودیتونو سره مخامخ دي. په خیبر پښتونخوا کې دوی ذکر وکړو، تاسو
سکول پکار دی، سو محنت کول پکار دی، او ددی دپاره تاسو خپل خویند میندې چې کم دی هغه د هر فیلډ نه تعلق ساتي، نو هغه راولې پاغی کی داغی نه تاسو خبر نه چې سو ټیلنټ به پاغی کی وی، خو تاسو چې اغلی له اجازت ورکې په خط اور باندې نو هغه به چیرې رستونی شي او نه به چرته داسې غلط حرکت یا سدا سغه وکړي چې تاسو په سر ټیټ شي، نو دا زما پښتنو خویندو ته دا درخواست دی او دی رول ته هم دا درخواست دی چې اغلی له اجازت ورکې د دې خبرې او دې سره د وکړي. ما په پښتونخوا چې کلب کې د کلب ته ډه نه دوه میډل اغوستې دي او په دې کې زه په ځان باندې فخر کوم، او ما زما میل سره چې دی نو دا مقابلی راغلی وی، نو زه ډېره زیاته خوشاله یم په دې باندې فخر کوم چې میل سره یو فیمیل تیراندازی را شو بیا غا داغې نه وګټي، دا ډېره زما لپاره ډېره د فخر خبره ده.
ډېره خبره ده، مونږ هم در باندې ویاړو حسنا بیگم چې تاسو په مقابلو کې برخه اخستې ده، پای کې ځان ته مقام پیدا کړې دي. تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته وګورئ. دغه لوبه تاسو کوئ، تاسو د چیلنجونو مخکې ذکر وکړو، که ستاسو آواز څوک چارواکي اوري نو څه به ویل غواړي حکومت ته؟ لکه بیا د ځان لپاره به تاسو کومو د خاصو سهولتونو غوښتنه کوئ؟ که څوک اوري نو څه داسې کمی دی چې تاسو غواړئ چې هغه کمی پوره کړل شي، چې تاسو ته سهولتونه برابر شي؟ بیا خاص کر لکه ستاسو په شانتي ټیلنټډ کسان چې داسې هنر او دغه پکې شته دي، خو بیا موقع تاسو وایئ چې پوره نه دي.
اولنی خبره هو زما دا ده چې ترانسپورټ زموږ چې کم دی، د ډیسیبل کسانو ترانسپورټ ٹھیک نه دی، او د دې نه مخکې حکومت دا خبره کړې وه چې د ډیسیبل کسانو لپاره یعنی کرایه نیمه ده، دا هغې نه زیاته کرایه زموږ لګي چې کوم حکومت دا درخواست کړی دی. او بله خبره ده چې یعنی بهر وځي او لکه څه وجوهات دي د هغې دپاره، نو ډېر زیات مشکلات خو زموږ دپاره ډیسیبل کسانو دپاره ډېر زیات دي. بلکې دا ترانسپورټ مسله ډېره زیاته ده.
تاسو وایئ چې ترانسپورټ طرف ته د پام وشي او تاسو ته د هغه سهولت مهیا شي، فراهم شي. حسنا، یو بل تپوس پو کما، کله داسې په نړیوالو مقابلو کې تاسو سوچ کړی دی لکه انټرنیشنل لوبې، نړیوالې لوبې؟
جی بالکل، ما هم دغه سوچ دی چې زه مخکې لاړه شم او د پاکستان نوم روښانه کړم. یعنی یو طرف ته خو زما ډریم برابر نه شو، یعنی ما خود پاکستان د بار لکه پایلټ جوړیدم دا هغه ډریم زما برابر نشو نو ما وی چې لکه د دې طریقې سره زما چې وینو دا ډریم هم برابر شي او د پاکستان هم روښانه شي.
کله ستاسو نوم د سیراغلی دی چې تاسو پکې سلیکټ شوی یا منتخب شوی یا نړیوالو لوبو ته؟ تاسو د اولمپکس لوبو ذکر کو.
جی جی اولمپک کې زما حصہ راغلی و زما نوم پکې راغلی و خو چونکې دا مسله و نو دا غي د وجه باندې ما یو لوبه لگا کړم و او تاسو سره خپل ما سره دا غي خپل سرٹیفیکیټ سم دي او دا غي خپل لغه درا چری او زما لکه بشي زیات دا شوق چي او زما اوس هم شوق دي چې زه لکه مخکې لاړ شم او انټرنیشنل لیول باندې زه لکه مقابلې وکم.
اوس نه دا تاسو په دنه کو کله نه چې تاسو تیر اندازي شروع کړې ده نو د دغه لوب سره ستاسو په ژوند کې څه مثبت بدلون راغلی دی؟
ډیر زیات بدلون راغلی چې کور کې ما سره کم کسانو یا زما بابی ګاډي یا ټول زما خاندان والا نو هغې به لکه پهله داسې راغلو کولو داسې خاص ما سره ورتهو ټیک نه و چې کله نه ما تیر اندازي شروع کړې ده نو هغې زما ډېر زیات عزت کوي په بار او په د خلکو لحاظ سره هم زما ډېر زیات عزت شروع شوې دی او کور کې هم ډېر زیات.
او د معاشري رویه څنګه تاسو ګڼئ لکه خلک خلکو تاسو وی چې عزت زیات شوې دی نو تاسو مطمئن یې؟
جی بالکل اوس هم مطمئن پدې یم چې هغه دا هغه کسان هم مطمئن نه یم چې لکه دا اوس زما مو حوصله کمی یعنی دا پیسې ورکول او دا په یو انداز یو بل انداز باندې چې تاسو له څوک خیر درکوي یا دغه درکوي نو په دې باندې زما زړه ډېر زیات خفه کیږي لکه.
صحیح صحیح. بس حسنا په پروګرام کې خو کم وخت پاتې دی تپوس په درنه وکړو یو بل د لوبې په باره کې او بیا به اخري پوښتنې ته راشو. دغه تیراندازي چې کوي تاسو نو ستاسو مهمه توجه یا فوکس چې هغه په څه باندې وي؟
زما ټول فوکس هم په ګیم باندې وي چیرې بس زما ګیم خو اوشي او بس زم چې بس زما خو کردار او خو هي صلاحيت دم دی په وی چې زه لکه د تیراندازي څخه یو کوم.
او خو صحیح تیراندازي څنګه کې دي شې د لپاره څه خصوصیات پکار دي؟
خصوصیات دا پکار دي چې بس ټریننګ چې تاسو خو اخلې ټرین صحیح وي نو دا هغه په مطابق په تیراندازي تاسو صحیح کوي لکه هغه د پاره هم لکه یو انسان دی نو د کور نه بهر اوزي نو سمنزل خو نه خو چې کور نه بهر اوزي نو پته نه چې دی بچرته دي خو چې یو منزل تا ته ملو شي یعنی اوس ما ته سارا مې ملو شوې ده نو یو منزل پکار دی د دې لپاره هر کار د پاره یو منزل پکار دی چې هغه منزل تاسو خو نو ان شاء الله تاسو به ار یو کار سیوي.
او بیا په دنه په اخره کې ته پوسو کما چې د مستقبل لپاره تاسو پلانونه څه دي څه کول غواړئ څه ارزوم ده؟
ارزو مې دا نه چې یو بس اومدا سٹارټ کړې مې دي اوم پدې و زه ویم چې بس اومدا وی تیر بازی وی تیر اندازی او اوم پدې باندې چې دنه زما ډیر زیات شوق چې بس اومدا وی اوم دې باندې ختم شي.
صحیح. او یو ځل خو تاسو پیغام ورکو ټول اوریدونکو چې تاسو اوري په اخره کې به لنډ پیغام ستاسو له طرف نه ایده پارسي
لن پیغام دار چې پښتنو خويندو ته چې کوم مشکلات ورته پد او زموږ سره مېند نه ته ډېر زیات مشکلات دي نو زه به هغه دا وایم چې زموږ معاشره کې چې کوم فیمیل دا نو هغه د پاره هم ډېر حوصله او ډېر دغه پکار دی هغه د پاره چې هغه حوصله موږ برقرار وساتو چې یو فیمیل بهر وځي نو دا هغه د پاره هو لکه سړی وی نشي دا کولی نو داغي مقابله ډیر زیات هغه سره مرسته پکار ده
سره د پروګرام وخت هم سرته رسیږي. دا غوی ډیره ډیره مننه کوو چې په خبرونه کې را سره برخه واخست. اوریدونکو مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
re 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 ta ra 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 ta ra 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 ti re re ma bi ya sume bakhile nanwa te dar